درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې به واورئ د کابل په هوای ډګر کې لا هم بې ساري ګڼه ګوڼه ده پر طالبانو د ښځو د حقونو د رعایتولو لپاره د امریکا فشار به ګټه وکړي
که چیرې امریکایانو په طالبانو باندې فشار راوستلی شوی نو دوی خو په طالبانو باندې په دې تیرو شلو کالو کې فشار راوړی و
ښځینه ژورنالیستانې وایي د دوی د کار په لار کې ستونزې ډېرې شوې دي
موږ چې کله مرکه کوو نو طالب راځي زموږ په کار کې مداخله کوي
خصوصي خبریالانو له طالبانو وغوښتل
د ژورنالیستانو ژوند ته د رسنیو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي هم موږ په دغه څلورو ورځو کې دوه پېښې لرو
د دې نور موضوعات تر تفصیل وړاندې مو را بولم د دې سات خبرونو ته چې اسدالله لودین وړاندې کوي
د طالبانو مشران په کابل کې د راتلونکي حکومت د جوړېدو پر سر خبرې کوي د کابل د حمید کرزی نړیوال هوایی ډګر شاوخوا گیر پاتې شوي کسان د بادو صحنو کیسې کوي او د ایران نوی ټاکل شوی ولسمشر ابراهیم رئیسی ویلي حکومت به د کورونا ضد مبارزې ته لومړیتوب ورکړي بشپړ خبرونه د راپورونو لمخې د طالبانو د مشرتابه یو شمیر غړي کابل کې راټول شوي او د راتلونکي حکومت د جوړېدو پر لارو چارو خبرې کوي د طالبانو سرچینو تایید کړی ده چې د دوی د تحریک مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم له کندهاره کابل ته رسېدلی دې سرچینو رویټرز ته ویلي ښاغلی برادر له یو شمیر جهادي مشرانو د حکومت له پخوانیو چارواکو او دیني عالمانو سره ګوري د سرچینې په باور طالبان غواړي جلا جلا ډلې رامنځته کړي چې داخلي امنیت پر مسئلو او رامنځته شوي مالي بحران هم خبرې وکړي ملا برادر د طالبانو د بنسټ ایښودونکو له ډلې دی چې 2012 کال کې پاکستان کې زنداني او بیا وروسته د سولې خبرو په نیت له زندانه راخلاص شو بحرین ویلی خپل هوایی ډګر هغو الوتکو ته پرانیزي چې له افغانستان خلک باسي په همدې حال کې متحده عربی اماراتو ویلي د لاند وخت لپاره د افغان کډوالو کوربتوب کوي بحرین او امارات دا اعلان وروسته تر دې کوي چې قطر کې د امریکا پوځي اډې له هغو کسانو ډکې شوي چې له افغانستانه بیول شوي دي له کابله د هغو افغانانو د تخلیه چارې پرون وساته وځنډېدې چې امریکا او اروپایي هیوادونو یې د ایستلو خبره کړې ده د امریکا سفارت او نورو استازولیو ویلي هر هغه څوک چې له افغانستانه باسي د ایمیل یا موبایل ټلیفون له لارې ورته حال ورکوي دوی ویلي له دې ډول خلکو پرته نورو کسانو ته دا اجازه نه ورکول کېږي چې هوایي ډګر ته دننه شي بلورته د کابل د حامد کرزی نړیوال هوایی ډګر شاوخوا گیر پاتې شوي کسان د بادو صحنو کیسې کوي دوی کې یو شمیر هغه کسان دي چې امریکا او یو شمیر اروپایي هیوادونو ته د تګ لپاره هوایی ډګر ته غوښتل شوي دوی طالبان او دغلته میشت امریکایي سرتیري د وضعیت په کنټرول کې پاتې بولي او وایي سرخوږی زرګونه هغو کسانو جوړ کړی چې هیڅ سند نه لري او هوایی ډګر ته راغلي دي
کوم چارواکی زمونږ आवाज اوري او په کوم ډول باندې موږ ته کومک رسولې شي دلته ډوډۍ نشته او بنسته ډیره ګرمي ده تر اوسه پورې ما په خپل سترګې ولیدل چې لسنه تر 12 کسانو پورې ماشومان ځوانان سپینګيري او خزه به هوښ شول مرته پراته دي
بلورتا د امریکا ولسمشر جو بایدن هم له امریکایانو سره ژمنه کړې چې له افغانستانه به یې وباسي او خبرداری ورکړی چې د کابل د نړیوال هوایی ډګر له لارې د زرګونه کسانو د ایستلو عملیات خطرناک دي د متحده ایالاتو ولسمشر تیر ماښام په خپله وینا او وروسته د سوال ځواب په غونډه کې د وسلوالو د حملو احتمال ته په پام سره له کابله د وتلو عملیات خورا پراخ او ستونزمن وبلل
له افغانستان نه د وتلو ماموریت خطرناک دی زموږ پوځیانو ته خطر هم لرلی شي او په ډېرې سختۍ ترسره کېږي دا چې وروستۍ پایله به څه او څنګه وي یا زیانونه به ولري که نه زه څه نه شم ویلی خو د اعلی سرقومندان په توګه ډاډ درکوم چې ټول ضروري امکانات به ورته ځانګړي کړم
د امریکا ولسمشر زیاته کړه په داسې حال کې چې طالبان د نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو هڅه کوي دا او د بهرنۍ چارو وزیر انتونی بلینکن د امریکا له متحدانو سره په ګډه کار کوي څو وګوري چې پر طالبانو څه ډول نړیوال فشار راوستلی شي د ناټو عمومي منشي له طالبانو وغوښتل چې خپلې کړې ژمنې پر ځای کړي ینس سټولتنبرګ پرون په بروکسل کې د ناټو د بهرنۍ چارو وزیرانو تر غونډې وروسته خبریالانو ته وویل
نړی افغانستان ته ګوري. زموږ تمه له طالبانو دا ده چې پر خپلو ژمنو ودرېږي او افغانستان بیا د نړیوالو ترهګرو په پناه ځای بدل نه شي. طالبان باید په هیواد کې شخړې ختمې کړي او د افغانانو که نارینه دي که ښځې دي یا ماشومان دي بنسټیز حقونه ورکړي.
د ناټو عمومي منشي په کابل کې د داسې یو حکومت د جوړېدو غوښتنه هم وکړه چې ټول سیاسي اړخونه په کې ځانونه وویني. د بلوچستان ایالتي ویاند او د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې په دې ایالت کې د چینایي وګړو د سپرلۍ پر یوه موټر د انتحاري برید په پایله کې دوه ماشومان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. دا حمله د بلوچستان د ګوادر بندر په سیمه کې شوې ده. د پولیسو په بیان کې ویل شوي دي چې په دې برید کې چینایي وګړي برسیرن ټپیان شوي دي. او د ایران نوی ټاکل شوی ولسمشر ابراهیم رئیسی ویلي حکومت به د کورونا ضد مبارزې ته لومړیتوب ورکړي. رئیسی نن د نوې کابینې په اړه د پارلمان د بحث له پیل سره هممهاله ویلي د کورونا ویروس کنټرول، د روغتیايي سیستم پیاوړتیا او پراخ واکسیناسیون یې لومړیتوبونه دي. نوموړی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې ایران دا مهال د کورونا وبا له پنځمې څپې سره لاس او ګریوان دی. تېره یوه میاشت کې د ایران دننه د ویروس د بدلې شوې بڼې دلتا پیښې د ریکارډ کچې ته لوړې شوې. دغلته تر اوسه څه باندې 4.5 میلیونه کسان په کورونا اخته شوي چې له ډلې یې له 1 لک ډیرو سا ورکړې ده.
لکه څرنګه چې په خبرونو کې مو واورېدل د کابل په هوایي ډګر کې لا هم ګڼه ګوڼه زیاته ده او زرګونه افغانان بهر ته د وتلو انتظار باسي. د کابل په حامد کرزي هوایي ډګر کې بې ساري ګډوډي روانه ده او له کبله به یې له افغانستانه د بهرنیانو او د هغوی د افغان متحدانو او کارکوونکو د ایستلو عملیات ستونزمن شي. نور حال زما همکار وړاندې کوي چې د کابل هوایي ډګر حالت یې له نږدې کتلی.
په کابل کې د حامد کرزي هوایي ډګر چې د ملکی او پوځي الوتنو لپاره ترې کار اخیستل کیږي له بې سارې ګڼې ګوڼې ډکه سیمه جوړه سوې او له افغانستانه د وتلو په هیله زرګونه افغانان ورټول سوي دي. په دې سیمه کې داسې کورنۍ او خلک هم شته چې له څو شپو راپدې خواهی انتظار نه دی ختم سوی او هوایي ډګر ته نږدې سیمو کې پر سړکونو شپې ورځې تیروي. عبدالقادر چې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو یو افسر و وایي سره له دې چې ژوند یې له شدید ګواښ سره مخ دی خو تر اوسه ورته زمینه نه ده برابره سوې چې هوایي ډګر ته ننوځي. دلته داسې خلک هم راټول سوي چې د بهر ته تک هیڅ ډول اسناد نه لري آن تر دې چې ډیری یې لا تقلبي اسناد جوړ کړي دي. خو بهرنیو هیوادونو چارواکو ټینګار کړی دی چې بې اسنادو او له همغږي پرته کسانو ته به د وتلو اجازه ورنه کړل سي. د 40 کلن حامد چې د شپږو ماشومانو پلار دی مني چې هیڅ ډول اسناد نه لري خو غواړي چې په دې الوتنو کې ورته چانس پیدا سي او له هیواده بهر ووځي. که هم ګڼ شمېر هیوادونو خپلو افغان کارکوونکو ته ویزې ورکړي او ژمنې کړي چې خپل وګړي او افغان متحدین او کارکوونکي به له افغانستانه باسي، خو د هوایي ډګر ځینو سرچینو چې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې همدې تقلب کارانو ګڼه ګوڼه د دې لامل سوي چې د بهرنیو هیوادونو حقیقي کارکوونکي هوایي ډګر ته د ننوتلو چانس ونه مومي او سختو ستونزو سره مخ سي. ګډوډۍ او د خلکو ګڼه ګوڼه همدارنګه د دوی بې نظمه هجوم د دې لامل سوی چې آن د طالبانو او امریکایي ځواکونو له لوري هوایي ډزې وسي کی بخونکای غاز وشیندل سی او په بیلو بیلو نور لارو خلک وویرول سی چې نظم جوړ کړي. دغه سچنی زیاتوي چې ډیرای خلک په ځانګړې توګه خځې او ماشومان په ګڼه ګوڼه او بې نظمۍ کې تر پخو لاندې سوي او زوبل سوي دي. پر خواله رسنیو خبرو سوي ویډیوګانو کې ښکاري چې کله کله طالب وسلوال د سیمې د نظم جوړولو لپاره له وهلو ډبولو کار اخلي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالب وایندویانو نظر هم واخلو، خو تر دې دمه زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. مخکې طالب وایان ذبیحالله مجاهد د یوې خبري ناستې پر مهال خلکو ته وویل چې هیڅوک د چیرې نه ځي او دوی به له هیچا سره کار ونه لري او هغوی ته یې د امنیت ډاډ ورکړ. اوس 15,200 امریکایي سرتیري په هوایي ډګر کې دي او د طالبانو ډیری وسلوال بیا لږګره بهر سیمه کنټرولوي. د متحدو ایالاتو ولسمشر ټینګار کړی چې عملیات به تر هغې روان وي چې ټول امریکایان او د هغوی متحدین له سیمې ونه ایستل سي. امریکا، ایټالیا، اوکراین، استرالیا، کاناډا، آلمان او یو شمېر نور هغه هیوادونه دي چې په دې وروستیو کې خپلو افغان کارکوونکو او همکارانو ته د زرګونو ځانګړو ویزو د ورکړې اعلان کړی دی.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزره 900 او 15000 نوي مندل شي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر له طالبانو وغوښتل چې د افغانانو بشري حقونو ته درناوی وکړي. جو بایدن وویل که چرته طالبان د خپل واکمنۍ پر مهال د ښځو حقونه ورنکړي او د نارینهو حقونه تر پښو لاندې کړي، بندیزونه به پرې ولګوي. تفصیل پرې راپور کړي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په واشنگتن کې وویل چې پر طالبانو به فشار راولو.
Secretary Blinken and I am going to be working
with Davis او د بهرنیو چارو وزیر بلنکن د خپل متحدانو سره هڅه کوي چې څنګه پر طالبانو نړیوال فشار راولو. دوی د نړیوال مشروعیت په لټه کې دي. دوی باید وپوهیږي چې څنګه د هیواد اداره کولای شي. شرطونه په سخت وي، هغه سخت شرطونه چې موږ ورته شنو، او د دې شرطونو لپاره کې دوه سره به دوی مرسته ترلاسه کوي یا نه کوي. دوی څنګه له شزو او جنو سره چلند کوي، څنګه له نورو افغانانو سره چلند کوي. روس تر دې چې طالبانو د اکشن به پورس کابل ونیو، عمومي عفو اعلان کړ او شمنه یې وکړه چې د اسلامي شریعت پر رڼا کې به ښځو او نجونو ته حقونه ورکړي. دې ډلې ته هم ویلي دي چې سوله غواړي او هم شموله حکومت. خو د طالبانو د ژمنو سربیره د راپورونو له مخې یو شمېر افغانان چې له نړیوالو سره یې په تیرو دوو لسیزو کې کار کړی دی، همداراز ګڼ حکومتي کارکوونکي دا ویره لري چې طالبان له دوی څخه غچ وانخلي، نو دوی په تیښته کې دي. خو په کابل کې د حامد کرزی په هوایي ډګر کې د زرګونو کسانو راغونډېدو د افغانانو د نړیوالو همکارانو د هڅې ستونزمنې کړې دي چې دا کسان له افغانستان وباسي. د امریکا ولسمشر ژمنه وکړه چې له افغانستان به ټول امریکایان او د هغوی افغان همکاران وباسي. زه پوهیږم چې تر دې هیڅ شی مهمه نه دي چې امریکایان را وباسو. دوی تقریبا همدومره مهم دي لکه د مهاجرت د ځانګړو ویزو خلک، یعنی هغه کسان چې له موږ سره یې مرسته کړې ده، ژباړونکي وو، له موږ سره جګړې ته تللي، یعنی یو ډول یې په عملیاتو کې برخه اخیستې. همداراز موږ هڅه کوو چې د غیر حکومتي مؤسسو غړي او ښځې بهر کړو. هر هغه څه چې مو په وس کې وي هغه کوو. شغلی بایدن زیاته کړه چې له یوې اونۍ راهیسې امریکایي ځواکونو 13,000 کسان له افغانستانه ایستلي دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خود برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارانه سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
د کنړ اوسیدونکو وایي طالبان پر دولتي وسایلو او موټرو پام نه کوي. د دوی په وینا هر ځای چې یادو وسایلو کې تخنیکی نیمګړتیاوي پیدا شي یا پکې تیر ختم شي، همالته یې پرېږدي. د دې موضوع په اړه تفصیل په دې راپور کې واوري.
د کونړ وسیدونکو کې ویل کومې ورځې چې وسلوالو طالبان ته د ولایت ولسوالۍ واګې سپارل شوي، پوځي موټرې په سمه توګه نه کاروي. د دوی په خبره کلی چې په موټر کې تیل خلاص شي یا موټر کې تخنیکی نیمګړتیاوي پیدا شي، په هماغه ځای کې د بې څښتنه مال په څیر پرېږدي. د مرکز اسدآباد اوسیدونکی عرفان الله:
کومه ملي شتمنۍ چې دا هغه کټانګونه دي، هغه کرینجر موټر دی، هغه کار رقم وسایل دی، د افغانستان د ولس ده. خو دغه ملي شتمنی ډېره په بېرحمانه ډول باندې استعمالیږي چې په کوم ځای کې تیل خلاص کی یا کومه پرزای خراب شي په ما غزه باندې ټیله کې وسی وی غاړه ته خطا کی. دغه یو هیواد بل هیواد غمرسته وی چراغلی وی افغانستان ته، د افغانستان ملي شتمنی تنه جوړک شو.
خلک له طالب چارواکو غواړي چې خپل وروندو کسانو ته توصیه وکړي څو دولتي موټر یا وسایل په سمه توګه وکاروي او له هغوی پوره ساتنه وکړي. دوی له طالبانو دا هم غواړي چې کومي نظامی موټرې د سرکونو پر غاړو خرابې ولاړې دي باید نظامی مرکزونو ته انتقال کړي. سبحان الله وایي
مشران نه مې غوښتنه ده چې زر تر زر څومره زر چې کېدی شي د دغه کار مخنیوی وکړي تر څو دغه بیت المال چې د افغانانو ملي شتمني ده سالم او روغ پاتې شي.
دوی ویره لري چې دغه نظامی وسایل هم د اویایي مو کلونو په څیر په کباړ بدل نشي او پاکستان ته انتقال نشي. په کونړ کې طالب چارواکي بیا وایي چې دوی خپلو اړوندو کسانو ته امر کړی چې له دولتي وسایلو څخه په ناسمه توګه ګټه وانخلي او کومې موټرې چې د تیلو د نشتوالي او یا هم د نورو تخنیکي عوارضو له امله د سرکونو پر غاړو یا لارو کې ولاړې دي باید هغه ټولې بیرته خپلو مرکزونو ته انتقال کړي. د کونړ والي ویان مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
چې په لارو کې هیمبیانې دي، دغه شان رینجرې دي، پاتې شوي دي یا اوړېدلې دي، نو دا د ملت سرمایه ده، دا زمونږ شتمني ده. په دغه په باره کې والي صاحب جدي امر کړی دی چې دغه مشکل حل کړي.
د کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې یاد شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو لارو او په ځانګړي ډول د کابل جلال آباد پر عمومي سړک یو شمېر ورانې شوې موټرې ولاړې دي چې هر یوې میلیونونه افغانۍ ارزښت لري.
د ته ورته شکایت په خوست کې هم خلکو کړی دی. له خوست څخه د یو بل راپور له مخې دغه ولایت خبریالان غوښتنه کوي چې د دوی ژوند او د رسنیزو چارو خوندیتوب ته دی پام وشي. هغوی دا غوښتنې د طالبانو له ځایي مسؤولانو سره په یوه ګډه ناسته کې څرګنده کړې ده. خوست کې دا مهال څوارلس سیمه ییزې راډیوګانې، څلور تلویزیونونه او یو شمېر چاپي رسنۍ خپری شي. نور حال په دې راپور کې.
په خوست کې د رسنیو استازي او خبریالان له طالبانو غواړي چې د دوی د ژوند او رسنیزو فعالیتونو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. دوی غوښتنه کوي چې طالبان د بیان ازادۍ د پاللو په اړه په خپلو ژمنو ودرېږي او د رسنیو په چارو کې د مداخله نه کوي. د رسنیو استازو او خبریالانو یاد څرګندونې د جمعې په ورځ د طالبانو د ځایي مشرانو سره په ګډه غونډه کې وړاندې کړي. په خوست کې د یوې سیمه ییزې رسنۍ خبریال نجیب احمد نجیب په خپلو خبرو کې وویل
چې د معلوماتو په ورکړه کې د ژورنالیستانو ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي او د دوی دغه ستونزه حل کړي. غوښتنه دا ده چې د ژورنالیستانو ژوند ته، د خوندیتوب، د رسنیو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. هم د دغه موضوع مربوط موږ په دغه څلور ورځو کې دوه پیښې لرو. بل له څو ورځو راهیسې ځینې کسان د رسنیو د اسلامي امارت د استازو په نوم له رسنیو سره یو ډول برخورد کیږي، ورته وایي چې دغه نشر کړه معلومات یو امرانه شکل وي چې اکثر ملګرو هم دغه شکایت کولو.
په تیر اوس وخت کې د رسنیو په مخ کې یو مهمه ستونزه داده چې مسؤلین د پیښو او مسایلو په اړه رسنیو ته په وخت معلومات نه ورکوي. آزاد خبریال سراج ارزق غوښتنه کوي چې په راپورټونو کې د توازن د مراعاتولو په خاطر دی طالبان د دوی پوښتنو ته په وخت ځواب وایي.
موږ له طالبانو غوښتنه کوو چې د بیان ازادۍ ته ژمن پاتې شي. د رسنیو او خبریالانو په چارو کې باید مداخله ونه شي. د رسنیو او خبریالانو فزیکی او همداشن کاری خوندیتوب ته باید پاملرنه ولري. کله چې رسنۍ رپورټونه جوړوي باید د تعادل په خاطر په وخت خپل دریځ او نظر ورته روښانه کړي.
د افغانستان تړون اونیزي مسؤل سپین روان نورزی په خپلو خبرو کې وړاندیز وکړ چې د شته ستونزو د حلولو لپاره دی د اطلاعات او فرهنګ ریاست په چوکاټ کې د مدني ټولنو او رسنیو د استازو په ګډون یوه ګډه کمیټه جوړه شي.
کچېری اوس لاس په لاس یوه داسې کمیټه جوړه شي چې پراس کې اطلاعات او فرهنګ وي او د آزاد رسنیو غړي هم هلته موجود وي. هغه چې کله یو ستونزه مطرح کیږي هغه باید دوی د اطلاعات او فرهنګ د ریاست لاندې سره وڅېړي.
د رسنیو د استازو او خبریالانو په ګډه ناسته کې د طالبانو د ځایي مشرانو سربیره د هغوی د سیاسي رهبرۍ غړي انس حقانی هم برخه اخیستې وه. نوموړي وویل په اوس وخت کې د طالبانو ډېر تمرکز په امنیتي مسایلو دی، خو د حالاتو په عادي کېدو سره به دوی رسنیو ته هم پاملرنه وکړي.
په دې رسنیو ورځ کې تاسو څخه زه خواهش کوم حکومت ستونزه مشکل پېښ شوی دی
او خوراک ته دې زوم نه کوشش وکړي د مسؤلین اوس په حال درته معین کو یاری سره خپل اوسنی ضرورتونه او مشکلات تاسو شریکوي هغه به ان شاء الله زر تر زر د حل کوشش کوي.
د تیر یک شنبه په ورځ له هغه وروسته چې طالبانو د کابل په ګډون د هیواد په ډیرو ولایتونو ولکه ټینګه کړه، په خوست کې دا لومړی ځل و چې رسنیو او مدني فعالانو سره یې ګډه غونډه وکړه او د رسنیو استازیو، خبریالانو او مدني فعالانو خپلې ستونزې او اندېښنې ورسره مخامخ شریکې کړې. خوست کې دا مهال څوارلس سیمه ییزې راډیوګانې، څلور تلویزیونونه او یو شمېر مهالنۍ چاپي رسنۍ خپرونې لري.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وای پر طالبانو به فشار راوړي څو شزو او نجونو او ټولو افغانانو ته خپل حقونه ورکړي. واشنگتن څنګه فشار راوستل شي؟ په کاناډا کې مشته سیاسي چارو له کارپو ډاکټر منیر احمد څخه دا پوښتنه احمد شبر کړي.
که چیرې امریکایانو په طالبانو باندې فشار راوستل شوی، نو دوی خو په طالبانو باندې په دې تیرو شلو کالو کې فشار راوړی وو. هغوی په B-52 بمبارد کړل، په هغوی باندې د بمونو مور استعمال کړه، په هغوی پر ضد باندې د امریکا د سیل او د خاصو قطعاتو ټیمونو عملیاتونه وکړل، په هغوی باندې نړیوال فشار راوسته، په نړیوال تور لیست کې ونیول، د هغوی په ګوانتانامو کې زندانی کړل. نو دا نو فشار نو ته دینه نور بل کوم فشار به وي؟
دلته اوس چې د کوم فشار خبره کیږي، د دې فشار دا خبره ده چې کچرته طالبان نړیوال اصول مراعات نه کوي، د خلکو حقوق ورنه کوي، د دوی په وینا او د میرمنو حقوق ته درناوی ونه کوي، او یو داسې حکومت جوړ نه کوي چې په هغه کې مختلف افغانان ځانونه وویني، نو ممکن دوی هغه مرستې طالبانو ته ورنه کړي چې د هغه له افغانستان سره کوي. تازه نړیوال وچی صندوق ویلي دی چې څه باندې $400 میلیونه چې ټاکل شوی و روانونه یې طالبانو ته ورکړي، هغه یې درولي دي. دغه فشارونه
دا ډول اقتصادي فشارونه طالبانو باندې راځي. طالبانو به د خپلو اقتصادي ستونزو د وتلو څخه هغوی مجبور او مکلف دي چې د یو لارې چاره به ګوري. د دې ډېر احتمال شته چې طالبان به په افغانستان کې د مخدره موادو د کرکیلې ته اجازه ورکړي. د دې ډېر احتمال شته چې طالبان به ګاونډي هېوادونه او حتی لویدیځه اروپا او حتی امریکا او نور هېوادونه په مخدره موادو باندې مملوکي. دا فشار هم که چېرته په طالبانو باندې راوړي، دوی په حقیقت کې به طالبان د مخدره موادو د تکثیر او د هغو د خپرولو او د قاچاق په لوري پورې وهي.
که چېرته همداسې وشته چې طالبان د مخدر موادو کرلو ته مخکر کیلې ته مخه کړي، خو بیا به هم د نور فشار لاندې راشي، ځکه چې نړیوالو ته خدا د منلو نه ده. حتی روسیې بار بار دا خبره کړې ده، چین دا خبره کړې ده، په سیمه کې نورو قدرتونو دا خبره کړې ده، او اروپایي ټولنه هم له دې ډېره ناراضه ده او اندېښنه لري ورته.
او دا ډېر مهم د طالبانو هیڅ کړه د نړیوالې ټولنې د ملاتړ وړ نه دي. داسې هېواد په نړۍ کې نشته چې هغوی د طالبانو له سیاست څخه پشتیبانی کړې وي. یوازې امریکا ده چې تر اوسه پورې هم هیله لري چې له طالبانو سره کومې معاملې ته ورسیږي، مګر په حقیقت کې د طالبانو کړه د هیڅ دولت لخوا د ملاتړ وړ نه دي. او طالبان هر کار کولی شي، که چېرې طالبان وکولی شي چې خپل خلک د خپلو خلکو بشري حقوق تر پښو لاندې کړي، نو هغوی د هیڅ نړیوال قانون طرفداري او د هیڅ نړیوال قانون د عملي کولو تضمین نه ورکوي.
په کاناډا کې مشته سیاسي چارو افغان کارپو ډاکټر منیر احمد چې مرکه یې تاسو له ازادي راډیو واورېده.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي.
گل خیستا زوانی جانان
گل خیستا زوانی جانانا تا تچے ترسی برلی کڑیر پتاوری گی ما تچے ترسی برلی کڑیر پتاوری گی ما تچے ترسی گل خیستا زوانی جانانا تا تچے ترسی سبت چیر ترسی کڈیر ہم رگا گسا سبت چیر ترسی پلی کڈیر پتاوری گی مات چیر ترسی دگل خیستا زوانی جانا تات چیر ترسی
ساعت سلور نیمی بجی شی او اسدالله لودین هم استودیو تر اغلی چه لند خبرونه در واوروی.
د طالبانو د مشرتابه یو شمیر غړي کابل کې راټول شوي او د راتلونکي حکومت د جوړېدو پر لارو چارو خبرې کوي. د طالبانو سرچینو تایید کړي چې د دوی د تحریک مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم له کندهاره کابل ته رسیدلی دی. بحرین ویلي خپل هوایي ډګر هغو الوتکو ته پرانیزي چې له افغانستانه خلک باسي. په همدې حال کې متحده عربي اماراتو ویلي د لنډ وخت لپاره د افغان کډوالو کوربتوب کوي. بحرین او امارات دا اعلان وروسته تر دې کوي چې قطر کې د امریکا پوځي اډې له هغو کسانو ډکې شوي چې له افغانستانه بیول شوي دي. د کابل د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر شاوخوا ګیر پاتې شوي کسان د بدو صحنو کیسې کوي. دوی کې یو شمېر هغه کسان دي چې امریکا او یو شمېر اروپایي هیوادونو ته د تګ لپاره هوایي ډګر ته غوښتل شوي. خوایي سرخوګایي زرګونه هغو کسانو جوړ کړی چې له بې کوم اسنادو پرته میدان ته تللي دي. ولسمشر جو بایدن له امریکا سره ژمنه کړې، له امریکایانو سره ژمنه کړې چې له افغانستانه به یې وباسي او خبرداری ورکړی چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر له لارې د زرګونه کسانو د ایستلو عملیات خطرناک دي. د ناټو عمومي منشي له طالبانو وغوښتل چې خپلې کړې ژمنې پر ځای کړي. د په کابل کې د داسې یو حکومت د جوړېدو غوښتنه هم کړې چې ټول سیاسي اړخونه پکې ځانونه وویني. د بلوچستان ایالتي ویاند او د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې په دې ایالت کې د چینایي وګړو د سپرلۍ پر یوه موټر د انتحاري برید په نتیجه کې دوه ماشومان وژل سوي دي. او د ایران نوی ټاکل شوی ولسمشر ابراهیم رئیسی ویلي حکومت باید د کورونا ضد مبارزې ته لومړیتوب ورکړي.
اوس هم د ازادي په څپو کې پروګرام دراورو. دا خپرونه د پنجشنبې په ورځ په مستقیم ډول خپره شوې وه.
آزادی پتسپوکی
در امواج آزادی.
احمد شیبریان پدی خبرونه که ستاسو کوربه. السلام علیکم. کابل وروسته لکلونو بی واکمنه دی. طالبانو دا شهر د یکشن بی پرسونیو ولسمشر اشرف غنی له هیواده ووت. دوی ورځې وروسته د طالبانو د قطر د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر کندهار ته لاړ. په کابل کې د طالبانو د حقانی شبکې یو مشر انس حقانی له پخواني ولسمشر حامد کرزي، د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله او یو شمېر نورو سیاستوالو سره کتلي دي او ویل کېږي چې دا خبرې د یوې ادارې د را جوړېدو لپاره دي، خو د دې خبرو نتیجه تر اوسه نه ده راوتلې. بل لور ته یو شمېر سیاستوال یونس قانوني، صلاح الدین رباني، ضیا مسعود، کریم خلیلی، محمد محقق او څو تنه نور اسلام آباد ته تللي دي او دوی د پاکستان له صدر اعظم عمران خان، د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او یو شمېر نورو پاکستاني چارواکو سره د افغان سولې په اړه خبرې کړې دي. د دې خبرو نتیجه هم روښانه نه ده. په کابل کې د واک د دې تشې په ترڅ کې ولسمشر اشرف غني چې څو ورځې معلوم نه وو چې چیرته دی، څرګنده شوه چې په متحد عربي اماراتو کې دی او هلته یې په یوه ویډیوي پیغام کې وویل چې په سلام مشورو بوخت دی چې بیرته کابل ته ستون شي.
ملا من لکابلو او قندار نوود، امیر عبدالرحمن خانم بود او نور مشران لکمی شلی خان، دوست محمد خان او نور مشران دی بود و تلی و او دوم مرحلی تا بیار آقل اخبل دی وطن خدمتی بود.
بلور ته د ولسمشر اشرف غنی لومړی مرستیال امرالله صالح ویلی دی چې د اساسي قانون له مخې ولسمشر له هیواده وتلی نو دی سرپرست ولسمشر دی. د ښاغلي صالح د اوسېدو ځای هم معلوم نه دی، خو ډېر باور په دې دی چې له کابله وتلی دی. د واک دا تشه که ژر ډکه نه شي څه به وشي؟ دلته پر دې موضوع بحث لرو. میلمانه مو دی هیله ارشاد د ولسي جرګې پخوانی غړی، باری آرس د سیاسي چارو کتونکی او کمال ناصر اصولي د ولسي جرګې غړی. هیله جان ارشاد، څه فکر کوي که چېرته په کابل کې اداره ژر تر ژره جوړه نه شي وضعیت به په کومه خوا روان شي؟
زه خو دغه دو څلوېښت کال افغانستان کې چې جنګ ده په همدې افغانستان کې بس صرف اته نه کال افغانستان کې نومه داخلي جنګ وخت کې نو تقریبا لس یوولس رئیس جمهوران مختلف ایدیالوژیګانو سره ولیدل او د دوی د بیرغ لاندې موږ دلته ځوان دوکړه او که سره منټالیټي لنګانه نظر وو کنه دغه وطن په کې ځوان نم کاو او اوسم چې په دغه حالت کې ځوان کما ز تاسو ته خبرو کوم زه پیګم چې به دې خبر وډې روانه لمه خپاسي او ما باندې